امریکا یو مخکښ سناتور وی طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. مچ مکنل دا چې دا مهال په سنا کې د جمهور غوښتونکو اکثریت مشري پر غاړه لري وی افغانستان کې د امریکا د تیر ادارې تیروتنې باید تکرار نه شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا وایرس له کبله د مړینو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. دوستانو زما اجملن سلامونه ومنئ. په یوه بله خپرونه کې مو هرکلی کوو. دا مو د دې خپرونې د سر موضوعات دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړئ.
راپورونه وایي په زابل کې تر لسو زیات پولیس وژل شوي دي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې پر افغان قواوې د وسلوالو طالبانو د تنظیم شویو حملو د شنډولو لپاره دوه هوایي حملې کړې دي. په ایران کې وبخشي په امریکا کې لا هم د یو تورپوستي تر وژل کېدو وروسته اعتراضونه روان دي. د زابل ولایت په مرکز کلات شار کې نن سهار د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې تر لسو زیات پولیس وژل شوي دي. د زابل د امنیه قمندانۍ یو امنیتي سرچینه چې نه غواړي نومې وخپور سي ازادي رادیو ته په دې پیښه کې د 15 پولیسو د وژل کېدو خبر تاییدوي. بلخوا د زابل د ولایتي شورا رئیس ساتاجان حق بیان د وژل شوو پولیسو شمیر لس تنه یاد کړ. هغې وویل چې پولیسو غوښتل د سړک وضعیت وارزوي.
هغه د سړک د چیک او د سړک د امنیت لپاره راوتلي اوسې د طالبانو له کمین سره مخامخ شو. دوه اموي موټر ټانګونه وسوځول شوي دي او لس کسه زموږ سرتیري په شهادت رسېدلي دي.
حق بیان زیاتوي په دې پیښه کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې خو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې پر افغان قواوې د وسلوالو طالبانو د تنظیم شویو حملو د شنډولو لپاره دوی هوایي حملې کړې دي. د امریکایي ځواکونو ویان سوني لاګیت نن په ټویټر کې لیکلي چې وسلوالو طالبانو غبرون غوښتل د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي. د پیښې دقیق ځای نه دی څرګند کړی. د شغلي لاګیت په خبره وسلوالو طالبان باید د هغې موافقې له مخې چې له امریکا سره یې لاسلیک کړی خپل تاوتریخوالی کم کړي او پرېږدي چې د سولې پروسه مخته ولاړ شي. د امریکایي ځواکونو ویان وایي چې دا د کوچني اختر په دریو ورځو کې تر اوربند وروسته د طالبانو پر ضد د دوی لومړی هوایي حملې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې د ترافیکي پیښې په نتیجه کې افغانانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې موضوع څیړل کیږي. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې د ایران لپاره د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د ایران په یاز د ښار کې د پیښې ځای ته روان شوی چې د ټپیانو د پوښتنې ترڅنګ د موضوع په اړه خپل تحقیقات بشپړ کړي. په یاز کې وړم ورځ په یوه ترافیکي پیښه کې درې افغان وګړي مړه شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. راپورونه وایي چې تر پیښې وروسته هغه موټر چې افغان وګړي پکې روان وو اور اخیستی دی. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې په کورونا وایرس د 915 نورو کسانو د اخته کېدو راپور ورکول شوی. دغه وزارت نن په معلوماتي پاڼه کې ویلي په دې موده کې 9 کسان مړه شوي او 138 نور روغ شوي دي. له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 900 ته رسیدلی دی. د روغتیا وزارت مرستیال ویان وحید شوکهمن نن ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
د وای د تیرو سلورو میاشتو په پرتله په غبرګولي میاشت کې د مړینې پیښې زیاتې شوې دي او هر ورځ لا زیاتېږي. یوازې د عامې روغتیا وزارت نه بلکې ټول باید اندېښمن واوسو. هغه مهال چې شمیرې پورته کېږي وضعیت بحراني کېږي او دا حالت په ګډه مبارزې ته اړتیا لري.
په هرات کې هم د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. دغه ولایت د روغتیا ریاست نن په ویلامه کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په هرات کې د کورونا وایرس 200 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. له دې سره په هرات کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3400 زیات شوی دی. د مدني حقونو فعالان، سیاستوال او پیژندل شوي شخصیتونه پرون د درېیم وار لپاره په امریکا کې د مړې شوي تورپوستې جورج فلوید په یاد راغونډ شول. 46 کلن فلوید د مې میاشتې پر 15 په مینسوتا ایالت کې د پولیسو په توقیف کې ساور کړی چې دې مسالې د امریکا په متحدو ایالتونو کې د نژادي تبعیض او د پولیسو د ظلمونو پر خلاف مظاهرې وپارولې. مدني فعال ریورند ال شارت د مینسوتا ایالت په میناپولیس ښار کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې جورج فلوید نړۍ بدله کړه.
What happened to Floyd?
هغه څه چې پر فلوید پیښول هر ورځ د امریکا په تعلیم او روغتیایي خدماتو د غرض د امریکایي ژوند په هر برخه کې پیښیږي. اوس د دې وخت راغلی چې ټول د جورج په نامه راولاړ شو او ووایي چې خپل زنګون زموږ له غاړو لرې کړئ.
په نیویارک کې د جورج فلوید ورور تیرنس فلوید د خلکو ډلې ته په وینا کې د دوی د ملاتړ مننه وکړه. په امریکا کې ورستۍ مظاهرې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې تر ټولو شدید بحران ګڼل کیږي. تبدسل کې دا چې په پام کې ده په نومبر میاشت کې په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وسي او له بلې خوا کورونا وایرس هم په میلیونونو کسان په دغه هیواد کې وزګاره کړي او اقتصاد یې زیانمن کړی دی. په قرغیزستان کې په ګڼو سیاسي ګوندونو او غورځنګونو د نوې ساح په نوم نوې اتحاد تشکیل کړ. دوی په پام کې لري په ګډه هغو پارلماني ټاکنو کې برخه واخلي چې اکتوبر میاشتې ته پلان شوي دي. د پلار وطن، سپین باز، لیبرال ډیموکرات، سوسیال ډیموکرات، د ځوانانو انجمن او زرغون اتحاد ترمنځ د دغه ستراتیژیک شراکت تفاهم لیک نن جمعه لاسلیک شو. د تفاهم لیک تر لاسلیک وروسته د دغو ګوندونو سیاستوالو ویل چې د اتحاد عمده هدف یې له ټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې سره همکاري ده. قرغیزستان په منځنۍ اسیا کې یوازینی هیواد دی چې انتخابات پکې نسبتا په ډیموکراتیکه فضا کې ترسره کیږي. او روسي چارواکو په سایبریا کې د حرارتي برېښنا د یوه برېښنا کوټ یو مسؤل نیولی. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې تېره جمعه د دغه برېښنا کوټ 20,000 لیټره ډیزل مځکې یوه سمندرګي او دوو سیندونو ته توی سول. دغه پیښه سن اتی شارګوټی نوریلسک ته څیرمه سوې ده. د کراسنو یارس کرای محلي محکمې پرون امر وکړ چې د برېښنا کوټ مسؤول ویاچسلاف ستاروستین دی د جولای میاشتې 23 نیټې تر محاکمې مخکې په توقیف کې وساتل سي. دی د ژوند چاپیریال له مقرراتو په سرغړونې او ناغړۍ تورن سوی.
خبرونه مل ازادۍ رادیو نو اوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. د امریکا یو مخکښ سناتور وایي طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی دی. میچ ماکنل چې د محل په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو اکثریت مشري پر غاړه لري وایي افغانستان کې د امریکا د تیرې ادارې تیروتنې باید تکرار نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان نه د ټولو امریکایي سفیرو د وتلو پرېکړه کړې ده. په دې اړه په ریپورت سربېره اوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا وایرس له کبله د مړینو شمیر زیات شوی او د اندېښنې وړ دی. په یو بل ریپورت کې به پکتیکا ته ولاړ شو او هلته به وګورو چې خلک دغلته د برېښنا له نشتوالي نه کومې ستونزې ګالي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي حکومت د هغه حملو د څیړنو پایلې پټې ساتي چې باید له خلکو سره شریک کړي. دا ریپورټ هم لرو که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د امریکا په سنا جرګه کې د دواړو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو 5 سناتورانو یوالی ه وړاندې کړي چې له روسیې څخه تر جرمني پورې دی تر اوبو لاندې د طبي ګازو د یو پایپ لاین د جوړېدو مخه ونیول شي. ازادي او اوریدونکو پروگرام هم په دې یو سات کې خبريږي. دوستانو د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د امریکا یو مخکښ سناتور وایي طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. مچ ماکنل چې د محل په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو اکثریت مشري پر غاړه لري وایي افغانستان کې د امریکا د تیرې ادارې تیروتنې باید تکرار نشي. څه موده وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ول افغانستان نه د ځواکونو استل ګړندې کړي. تفصیل به د اسد الله لودین په ریپورت کې واورو.
د امریکا لوړپوړی سناتور مچ مکانل وایي هیواد یې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه باید د پخوانۍ ادارې درس په ذهن کې ولري. مکانل پرون په سنا کې د خپلې وینا پر مهال وویل له افغانستانه د ځواکونو ایستل یو انتخاب دی، خو د ده په باور امریکا باید د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې خپل اغیزناک رول په پام کې ولري. دغه سناتور پر طالبانو هم کلکې نیوکې وکړې.
Afghanistan, despite agreeing just months ago to engage in further peace negotiations with the Afghan
government. افغانستان کې د څو میاشتې مخکې له هوکړې سره سره چې له حکومت سره د سولې او له القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په هدف لاسلیک سوه، طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ د طالبانو له ناکامۍ خپله نهیلي څرګنده کړې او له افغانستانه یې د خپلو ځواکونو ایستل یو څه ګړندي کړي دي. باید په پام کې ولرو چې د تېرې دورې تېروتنې باید تکرار نه سي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل ونیوي راپور کې چې تیره جمعه خپور شو ویل طالبان له القاعده شبکې سره اړیکه لري، خو په قطر کې د طالبانو دفتر دغه راپور بې بنسټه وباله. امریکایي سناتور میچ مکانل وایي له افغانستان وتلو کې باید احتیاط وشي او د په باور د دغه لانجه یوازنی حل د افغانانو ترمنځ خبرې دي.
د ولسمشر
ترامپ تګلارې او ډیپلوماسۍ د افغانانو ترمنځ خبرو ته لاره اواره کړې ده. دا یوازنی لاره ده چې هغوی کولی سي پرې خپله راتلونکي خوندي کړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې له مخې امریکا به سږ کال جولای میاشتې پورې خپل سرتیري افغانستان کې 8600 ته راکموي. هوکړه کې راغلي که طالبان د موده کې تاوتریخوالی کم کړي، د راتلونکي کال می میاشتې پورې به ټول امریکایي عسکر ووزي. تیره اونۍ د امریکا او ناټو چارواکو وویل دوی مخکې له مخکې خپل ځواکونه افغانستان کې 8600 ته راټیټ کړي. د امریکا او طالبانو د هوکړې یوه بله برخه بین الافغاني خبرې دي چې لا پیل شوې نه دي. اوس د دغو خبرو د پیل په هدف د زندانیانو آزادېدل ګړندي شوي او د جګړې شدت د روژې میاشتې په نسبت یو څه کم شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وویل دوی د دواړو لوریو د زندانیانو له آزادېدو سره مرسته کوي او په خبره یې د دې بهیر په بشپړېدو سره به بین الافغاني خبرې پیل شي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري و مو ریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د سنا یو مخکښ غړي ویلي طالبان لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. له بلې خوا افغانستان په تیرو څو ورځو کې د خونړیو بریدونو او پیښو شاهد و. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي حکومت د هغه حملو د څېړنو پایلې پټې ساتي چې باید له خلکو سره شریک شي. دا کمیسیون وروسته تر دې دا خبره کوي چې د کابل په دشتي برچی روغتون له حملې د درجو ورځو له تیرېدو وروسته د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي دوی لا هم نه پوهیږي چې دا برید چا کړی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي له هر ترهګرۍ پیښې او برید وروسته پلټنې شوي او وخت په وخت معلومات له خلکو سره شریک کړي. امید سهیرمل له کابل له نور تفصیل سره.
که څه هم د افغانستان حکومت د نږدې هر برید او یا هم هرې لویې پیښې وروسته د دې حملو د څېړنې لپاره پلاوی ګماري، خو د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دې ډول څېړنو پایلې نه ډاګیزه کیږي. د دې کمیسیون کمشنر ویان شکرالله مشکور د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې د حکومت لخوا د هېڅ یوې پیښې وروسته راپور له خلکو او آن د بشر حقونو خپلواک کمیسیون سره نه دی شریک شوی.
مکاسبانه خپل راپور له ولس رسنیو او حتی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره نه دی شریک کړی. زموږ غوښتنه هم همدا ده چې د دغه سې حقیقت موندنو د کمیسیونونو راپورونه په بېطرفانه او جدي ډول سره دی د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ولس او همدارنګه له رسنیو سره شریک شي.
د همدې شکایتونو په دوام د چهارشنبې په ورځ د بې پولي ډاکټرانو ټولنې په یوې اعلامیه کې وویل تر اوسه دوی نه پوهیږي چې د کابل په لویدیځ کې د دشتي برچی په سل بستریز ملي روغتون حمله چا اولې کړي. د ټولنې له افغان حکومت په دې اعلامیه کې په دې اړه د وضاحت غوښتنه کړې. اعلامیه کې زیاته شوې لدی برید نږدې درې ونې تیریږي خو موږ تر اوسه نه پوهیږو چې دا برید چا کړی، ولې زموږ ناروغان او کارکوونکي په نښه کړل نه پوهیږو، د دې برید تر شا د چا لاس دی. له همدې کبله له مسؤولو چارواکو غواړو چې په دې اړه واضحه څېړنې وکړي. د بې پولي ډاکټرانو ټولنې له دې برید وروسته خپل فعالیت ځنډولی دی او زیاتوي د دوی پوښتنو ته له ځواب پرته به ستونزمنه وي چې دوی په دې سیمه کې خپلې چارې له سره پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت په دشتي برچی سیمه کې د ښځو او ماشومانو په دې روغتون د برید په اړه د څېړنو د جزئیاتو له شریکولو ډډه کوي. د دې وزارت ویان طارق آریان وایي په دې اړه دوی وړاندې معلومات خپاره کړي او هماغه بسنه کوي. د وزارت وړاندې د برید د طالبانو او داعش ډلې کار بللی و. خو ولسمشری ماڼۍ بیا وایي له هرې ترهګریزې پیښې وروسته څېړنې کیږي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینهپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښو د پلټنو پایلې وخت په وخت له خلکو سره شریکې شوې دي.
هره تروریستي پیښې چې هرې تروریستي ډلې یې کړې ده حکومت یې معلومات ولس سره شریک کړي. د هرې تروریستي پیښې په اړه باندې پلټنې په دقیق ډول باندې کیږي او وخت پر وخت معلومات له ولس سره شریکېږي.
دا لومړی ځل نه ده چې په افغانستان کې د پیښو د پلټنو د پایلو د ګونګ برخلیک پاړه نیوکه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د ډیرو څېړنو پایلې په یو ډول خلکو سره شریکې شوي خو د هغوی قناعت یې نه دی حاصل کړی. په تازه ډول د افغانستان حکومت په وزیر محمد اکبر خان جومات کې د شوې چاودنې د څېړنې لپاره چې پکې د دې جومات خطیب محمد ایاز نیازی له څو تنو نورو سره ووژل شو پلټونکی پلاوی ګمارلی. څو دا پیښه په هر اړخیز ډول وڅېړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي کتبه لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایروس له کبله د مړینو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د دې وزارت د ویان مرستیال توحید شکومند ازادي راډیو ته وویل د کورونا وایروس له کبله د مړینو شمېرې نورې هم مخ په زیاتېدو دي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمېر 13,918 ته رسېدلی. امید زهیرمل په دې اړه تفصیل لري.
د کورونا وایروس له کبله د مړینې شمیرو په زیاتېدو سره د عامې روغتیا وزارت په دې اړه اندېښنه ښیي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د کووېډ 19 ناروغۍ له کبله د مړو شویو کسانو شمیر له 300 تنو اوښتی دی. د دې وزارت د ویان مرستیال وحید شکوهمند د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که خلک د وزارت لارښوونو ته پام ونه کړي وضعیت به بحراني شي. دی وایي د تیرو څلورو میاشتو په پرتله په غبرګولي میاشت کې د مړینې پیښې زیاتې شوې دي او هره ورځ لا زیاتېږي. یوازې د عامې روغتیا وزارت نه بلکې ټول باید اندېښمن واوسو. هغه مهال چې شمېرې پورته کېږي وضعیت بحراني کېږي او دا حالت په ګډه مبارزې ته اړتیا لري. شکوهمند زیاتوي تر اوسه د روغتیایي سکتور 400 کارکوونکي په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوي دي چې له ډلې یې 14 تنه مړه شوي دي. د کورونا له کبله د مړینو د شمیر زیاتېدو په ټولنیزو رسنیو کې هم اندېښنې راپورته کړي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح هم په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کورنۍ او دفتر له نیمایي زیات کارکوونکي یې په کورونا وایروس اخته شوي دي. ښاغلي صالح له خلکو وغوښتي چې کورونا جدي وګڼي او دا ناروغي یو لوی خطر بلله ده. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې اوس مهال په کورونا د اخته کسانو رسمي شمیر 13,909 تنو ته رسېدلی دی. دا وزارت وایي یوازې په تېرو 24 ساعتونو کې له 1,500 مشکوکو سمپلونو څخه 915 تنه یې مثبت ثبت شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه له کووېډ 19 ناروغۍ 1,963 تنه رغېدلي او 309 تنه نور مړه شوي دي. په ورته وخت کې د کابل د عامې روغتیا رئیس خوشحال نبی زاده په کابل کې د کورونا وایروس له کبله د مړینې په شمېر کې زیاتوالی خبر ورکوي.
کابل کې موږ په رسمي توګه 300 په شاوخوا مرګونی لرو، مګر متاسفانه دا واقعي امار نه ده، ځکه چې دا هغه امار ده چې په شفاخانو کې وفات کوي، ځکه چې په افغانستان کې د مړینې ثبت سیستم نشته او هغوی موږ ته اول راپور نه ورکوي.
خغلی نبی زاده زیاتوی په کورونا وایروس دخته کسانو د پیژندنې لپاره 12 سیار ګروپونه ګمارل شوي څو سیمو ته په تک سره له خلکو ټیسټ واخلي. هڅه موږ په افغانستان کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شویو کسانو د ټولیزو ارقامو په اړه د احصایې او معلوماتو ادارې نظر واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو.
پکتیکا هغه ولایت چې تر اوسه نه ډیزلي او نه هم وارداتي برېښنا لري. د دې ولایت اوسیدونکي او پنګوال وایي چې د برېښنا د نشتوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له امله یې ډېرې صنعتي او برېښنایي چارې په دې ولایت کې په ټپه ولاړې دي. پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت د پکتیکا ولایت چیرته چې اوسیدونکي او خاریانی تر اوسه له ډیزلي او وارداتي برېښنا څخه بې برخې دي. د دې ولایت اوسیدونکی عبدالحق نوري وایي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پکتیکاوالو سره د حکومت له لورې د برېښنا د ستونزو د حل ژمنې کېږي خو تر اوسه نه دی عملي شوی.
حکومت دې ته وعده شو چې د پکتیکا د ولسونو سره دا وعده وکړي چې موږ تاسو ته برېښنا درلیږدو، ولې تر حاضره پورې د برېښنا کوم تار نه لیدل کېږي او د برېښنا نشتوالی په پکتیکا کې ټکنالوژي او په صنعت برخه باندې خورا زیات تاثیرات کړي دي.
د پکتیکا د مرکز خرنې ښار یو شمېر دوکانداران بیا له خپلو شخصي امکاناتو کار اخلي او ځینې نور بیا د یو خصوصي شرکت برېښنا استعمالوي. د مرکز خرنې ښار اوسیدونکي ډاکټر ابراهیم نصرت ازادي راډیو ته وویل
د یو خصوصي سکتور لخوا سولری برېښنا تولید شوې ده چې او تقریبا د هغې فی کیلو واټ 40-45 افغانۍ پورې ده. تجاران سرمایه ګذاري ته پکتیکا کې زړه نه شو کوي. که چېرته پکتیکا کې برېښنا وای موږ به د پارک صنعتي نه برخمن وای، خپل میوجات نورو هیوادو ته پروسس کولای.
د پکتیکا دولتي ادارې بیا له ډیزلي برېښنا کار اخلي خو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره د لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونو د نیولو خبر ورکوي. د ولایت د برښنا امریت وایي چې په لنډمهال کې به د پکتیکا د اوسیدونکو لپاره ډیزلي برښنا رامنځته کړي، خو په اوږد مهال کې بیا د وارداتي برښنا سره د پکتیکا د وسلیدو خبره کوي. دوی امنیت هغه لویه ستونزه بولي چې له امله یې پکتیکا تر اوسه له برښنا بې برخې ده. د برښنا امیر محمد عالم عادل ازادي رادیو ته وویل
د برښنا فعالولو لپاره موږ لخوا سلسله نه کارونه پای ته رسیدلي دي، یعنی موږ ابتدا ته آماده ده. البته ډیزلي برښنا په ښار کې نامنی تر ټولو لوی مشکل ده چې تر اوسه پورې پکتیکا ته برښنا نه ده راغلی یا د ملي شبکې سره نه ده وصل.
د پکتیکا اوسیدونکي او یو شمېر پانګوال وایي دوی د ناامنۍ او د برښنا د نشتوالي له امله په دې ولایت کې پانګونې ته زړه نشي ښه کولی، خو په خبره یې که ولایتي اداره یې د ستونزې ورحل کړي ډیری پانګوال به په دې ولایت کې فابریکې جوړې کړي چې د صنعت د پرمختګ تر څنګ به ګڼو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. احسان نریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې په بین الافغاني خبرو کې د جګړې د قربانیانو د ګندوزن وړاندیز کړی. دا کمیسیون وایي تر هغه چې د جګړو قربانیان عدالت او د خپلو حقونو ته لاسرسی ونه لري او د ستونزو د هواري لپاره یې لازم شرایط برابر نشي، د سولې مذاکرات مطلوبه نتیجه نشي ورکولی. په دې اړه د فریبا ظاهر چمتو کړی تفصیلي رپورټ اورو.
د افغانستان شاوخوا 40 کلنې جګړې بې شمېره قربانیان تر شا پرېښي دي. دا قربانیان له بده مرغه د افغانستان د ټولنې لویه برخه جوړوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تازه څرګندونو کې ویلي غواړي د افغانستان د سولې په خبرو کې د دې برخې حقونو ته اهمیت ورکړل شي. د دغه کمیسیون ویاند شکر الله مشکور د پنځم په پرځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې مذاکراتو پر روان مهم بهیر کې د ټولنې د یوې لویې برخې یعنی د تاوتریخوالي د قربانیانو ګډون کولای شي د هغې سولې ترنګوالی وټاکي چې تمه یې کېږي.
موږ په دې باور یو چې سوله یوازې د جنگ نشتون ته نه وای، بلکې سوله د جنگ د زمینو لمنځه وړلو ته وای، او دا هغه وخت کې امکان لري چې کله عدالت ټینګ شي. او د عدالت د ټینګښت لپاره مهمه مسله ده چې باید قربانیان د سولې په بهیر کې د مذاکراتو په جریان کې ګډون ولري، ځکه متاسفانه د جنگ قربانیان کچیر له پامه وغورځول شي، د دوی ستونزې، د دوی مشکلات او د دوی غوښتنو ته توجه نشي، نو د تلپاتې سولې تضمین نشي کېدل.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي یاد وړاندیزې د بین الافغاني خبرو په دې مرحله کې د قربانیانو لپاره د عدالت خوندي کېدو اهمیت ته پام اړول دي، خو زیاتوي چې تر بین الافغاني خبرو په ورپسې مراحلو کې به د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له اړتیا سره سم د سولې د ټولو بشري اړخونو په برخه کې خپل مسلکي وړاندیزونه وړاندې کړي. دا کمیسیون وایي چې په یادو مذاکراتو کې د قربانیانو او عامو خلکو ګډون ته د زمینه برابرول کولای شي د سولې د خبرو اترو او هم له پایلوت څخه د خلکو د ملاتړ سطح لوړ کړي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د مذاکراتو په بهیر کې د بشري حقوقو او د شخړې د قربانیانو په محور د خلکو او کارپوهانو د ګډون ځینی حلارې وړاندیز کړي. لمړی دا چې باید له ټول هیواد څخه د تاوتریخوالي یو شمېر قربانیان وټاکل سي چې د خپلو تجربو او تکلیفونو په اړه د مذاکراتو له دواړو غاړو سره مخامخ خبرې وکړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي دا کار به خلکو ته وښيي چې د مذاکراتو خواوې د قربانیانو درد او ستونزو ته ځواب ویونکي دي. خو دا کار څنګه کېدای شي؟ ښاغلی مشکور وایي
کمیسون په خپل وړاندیز کې دا خبره کړې ده چې د قربانیانو د تعریف په تړاو باندې، د قربانیانو د ګډون په تړاو باندې د یو مشخص او مستقل میکانیزم څخه په استفادې سره دي قربانیان په ګوته شي او د یو بیطرف مرجع لخوا دي دغه میکانیزم د تطبیق لپاره کار واخیستل شي. په کول کې هدف زمونږ دا دی چې د سولې په مذاکراتو د مذاکراتو په جریان کې دي د قربانیانو ونډه، د دوی غوښتنې او د دوی مشکلاتو ته جدي پاملرنه او توجه وشي.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د وړاندیز دوهمه برخه دا ده چې د مذاکراتو غړي یو فرعي کمیټه جلا یا ګډه جوړ کړي، څو د بشر حقوقو د کارپوهانو له ویډلې سره چې د بشري حقوقو او مدني ټولنې له فعالانو څخه جوړوي په منظم ډول په ټاکل شوی وختونو کې غونډې ولري. د دې ډلې غړي به د یو مشورتي بهیر له لارې د مدني ټولنې له غړو څخه ټاکل کیږي. هغوی کولی شي خپل لیکلي وړاندیزونه د مذاکره کوونکو فرعي کمیټې ته وړاندې او په هغو خاصو موضوعاتو کې چې د مذاکراتو په اجنډا کې راغلي وي فرعي کمیټې د غړو پوښتنې ځواب کړي. د دغه کمیسیون دریم وړاندیز دا دی چې مدني ټولنې او نور بنسټونه او خپلواک کارپوهان چې د دوی په خبره د مذاکراتو په اړه مهم او رغونکي نظریات وړاندې کړي دي، تشویق سي چې د مشخصو موضوعګانو په اړه لیکلي وړاندیزونه له ځانګړو او عملي حل لارو سره وړاندې کړي. څلورم وړاندیز دا دی چې د زمینې او شرایط مساعدوالي په صورت کې د کورونا وایروس یا کووید 19 وروسته تر ټولو ښه انتخاب دا دی چې د قربانیانو یوه ملي مشورتي جرګه د قربانیانو د مسایلو، عدالت او مصالحې په اړه د بحث لپاره جوړ سي، او کمیسیون دا مشورتي جرګه چې د تصمیم نیونې صلاحیت نه لري د قربانیانو د مسایلو د بیلابیلو اړخونو اړوند د بحث لپاره یو فرصت بولي. د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوټمن د سولې په مذاکراتو کې د جګړو د قربانیانو د ورګډولو د حقوقي اړخ په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موضوع فکر کوم د حقوقي لحاظ دا ښه موضوع ده، دوی له سپامیانو ورته اوس ښه خبره ده، ځکه چې په دې طریقه باندې به حداقل یو څوک وي چې د جګړې د قربانانو غږ رسا وساتي، اما حقالدي موضوعات چې هغه د اشخاصو فردي حقوق دي، هغوی نه باید څوک محروم کړي او د افغانستان د قوانینو په اساس باندې هېڅوک نشي کولی چې خپل فردي حقونه نه محروم کړي. نو د دې لپاره چې دغه حقالدي دعوې، حقالدي مسایل او د افرادو پورې مربوط مسایل چې حقوقي مسایل دي هغه محفوظ پاتې وي، نو ښه خبره به دا وسي او استازیتوب هم کې ونیول شي.
د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د ګډون سطحه هم هغه اندېښنې دي چې په دې وروستیو کې د بیلابیلو لورو لخوا راپورته سوي دي. په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو لکه استرالیا، کاناډا، ډنمارک، جرمني، هالند، ناروې، سویډن سفیرانو او د اروپای ټولنې ډلې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی. دوی د بین الافغاني مذاکراتو پر دواړو لورو ټینګار کوي چې په دې خبرو کې د ښځو ونډه په پام کې ونیول سي. په اعلامیې کې راغلي د هیوادونو د سولې موافقه هغه محل کارنده او بریالي وي چې ښځې پوره ونډه پکې واخلي. بلخو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشري شهرزاد اکبر په دې بهیر کې د ښځو د ونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل: دا وایي د ښځو لپاره یو ځانګړی ځای په پام کې نه دی نیول سوی. موږ په لنډ ډول خپلې اندېښنې له نړیوالې ټولنې او هم د افغانستان حکومت سره شریکې کړې دي، مخصوصا دې ته په کتو چې بین الافغاني خبرې شایع ژر پیل سي. نو د سولې بهیر چې زموږ یو مهم ملي بهیر دی، ډېر مهمه ده چې ښځې سم ګډون پکې ولري. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 توافق لمخې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره د مارچ لومړۍ نیټه ټاکل سوی و، خو د خبرې د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو د تبادلې، د تاوتریخوالي د دوام او نور اختلافاتو له کبله وځنډېدې. خو اوس د دې خبرو د پای لپاره کومه ځانګړې نیټه نه ده ټاکل سوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په سنا کې د دواړو جمهوریت غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو 50 سناتورانو ولایي هوړاندې کړي چې له روسیې څخه تر جرمني پورې د تر اوبو لاندې د طبي غازو د پایپ لاین د جوړېدو مخه ونیول شي. د نارت سټریم 2 په نوم باندې دا پایپ لاین که بشپړ شي، له روسیې څخه به جرمني ته د طبي غازو لیږد دوه چنده زیات شي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
د ټکساس ټیډ کروز او د نیو همشایر د جین شاهین په مشرۍ د امریکا 50 سناتورانو د جنوري په 4مه د پنځشنبه په ورځ د خپل هیواد سنا ته یو لایحه وړاندې کړه چې د نورد سټریم 2 پر ضد د بندیزونو پراختیا. که دا پروژه بشپړه سي، جرمني ته د روسیې د طبیعي ګازو لیږد به دوه برابر سي. امریکا په دسمبر میاشت کې د اروپا د انرژي د امنیت قانون تصویب کړ چې له مخې پر بالټیک سمندرګي کې د نورد سټریم 2 له پایپ لاین سره پر ولاړو بیړیو بندیز ولګید او د 11 میلیارد ډالر په ارزښت دا پروژه مخکې تر بشپړېدو ودرېده. د دې قانون له اغېز څخه د خوندي پاتې کېدو په خاطر روسیه بالټیک سمندرګي ته خپلې بیړۍ ولېږلې او د پایپ لاین څنګ ته ودرولې. نورد سټریم 2 له دوو متوازي پایپ لاینو جوړ دی چې دواړه له روسیه تر جرمني تر اوبو لاندې غځېدلې دي. نوې لایحه د ستا قانون له مخې پر هر هغه اداره بندیز لګوي چې له دې پروژې سره اړوندو چارو ته همکاري کوي. ټیډ کروز په یو بیان کې وویل په دې اړه د دواړو امریکایي ګوندونو غړي موافق دي چې د روسیې نورد سټریم 2 پایپ لاین د امریکا ملي امنیت ته خطر پېښوي او دا پروژه باید بشپړ نه سي. که څه هم پوتین غواړي په یو نه بل ډول دا پروژه پر بندیز سربېره بشپړه کړي. امریکا د نورد سټریم دوهم مخالفت کوي او ادعا لري چې دا پروژه اوکراین ته زیان رسوي او د اروپا د انرژي پر صنعت د روسیې واک ټینګوي. له دې پایپلاین سره به روسیه وکړای سي له اوکراینه پرته اروپا ته د خپلو طبیعي ګازو لیږد زیات کړي او کیف به د ترانزیت له میلیاردونو ډالرو عوایدو بې برخې سي. د اوکراین د ګازو دولتي شرکت نفټو ګاز امریکا ته لابي کړی چې لومړی دې پر نورد سټریم بندیزونه ولګوي او بیا دې ورباندې اضافه کړي. مسکو پر واشنگتن تور پورې کړی چې په اروپا کې امریکایي ګازو ته د لارې پرانستلو په خاطر پر نورد سټریم له بندیزونو استفاده کوي. نوې لایحه باید د امریکا په کانګرس کې له دواړو سنا جرګې او استازو جرګې څخه تصویب سي او وروسته به یې ولسمشر توشیح کوي چې قانون سي.
څومره ګلاس د راډیو ناورې اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له سالی محمد سالی اورو.
د زابل په مرکز کلات کې نن سهار د وسلولو طالبانو په کمین کې تر لاسو زیات پولیس وژل شوي. د امنیت قمندانۍ یو سرچینه د وژل شو پولیس شمیر 15 تنه شي، خو د ولایتي شورا رئیس بیا د دغو پولیسو شمیر 10 تنه یادوي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې پر افغان قواوې د وسلولو طالبانو د تنظیم شویو حملو د شنډولو لپاره دوی هوایي حملې کړې دي. د امریکایي ځواکونو ویاند سونی لاګیت نن په ټویټر کې لیکلي چې وسلولو طالبان غوښتل پرون د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي. د پیښې دقیق ځای نه دی شول سوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې د ترافیکي پیښې په نتیجه کې افغانانو ته د اوښتې مرجوبلې موضوع څیړل کیږي. وړم ورځ په یوه ترافیکي پیښه کې په یاس کې درې افغان وګړي مړه شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې په کورونا وایرس د 915 نورو کسانو د اخته کېدو راپور ورکول شوی. په دې موده کې 9 کسان مړه شوي او یو سر اتاوی نور روغ شوي دي. د مدني حقوقو فعالان، سیاستوال او پیژندل شوي شخصیتونه په امریکا کې پرون د دریم وار لپاره د مړه شوي تور پوستي جورج فلوید په یاد راغونډ شول. پوځ تلويش کلن پلوید د می میاشتې پر 15مه په میناسوتا یالات کې د پولیسو په توقيف کې سا ورکړه. دې مسلې په امریکا او نورو ځایونو کې مظاهری پاره ولیدي. په قرغیزستان کې ګڼو سیاسي ګوندونو او غورځنګونو د نوې ساپونوم نوې اتحاد تشکیل کړ. دوی په پام کې لري په ګډه په هغو پرلماني ټاکنو کې برخه واخلي چې په اکتوبر میاشت کې به تر سره کیږي. او روسي چارواکو په سایبریا کې د حرارتي برېښنا د یو برېښنا کوټ یو مسؤل نیولی. د اقدام وروسته له هغې وسو چې تیره جمعه د دغه برېښنا کوټ 20,000 لیټره ډیزل ځکې یوه سمندرګي او دوو سیندونو ته توی سول.
د اوروزګان اوسیدونکو وایي د اوروزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې پر سر موټر چلوونکي ته ټاکلي اندازې زیاته کرایه اخلي، خو موټر چلوونکي څه وایي په دې اړه د شریف الله شرافت رپورټ اوري. ورپسې ازادي او اوریدونکي پروګرام مهیر وایي.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو د غلطه د موټر چلوونکو له لوري د لوړو کرایو د اخیستلو لامل شکایت کوي. دا ولایت چې لنږدې څلورو کلونو را پدې خوای ټولو ولسوالۍ ته غځېدلې لارې د نامنوي لامل تړل شوی، یوازې له کندهار سره د تګ راتګ لارې خلاص ده. اوسیدونکي وایي دا چې ټول لارې ورباندې تړل شوي او اوس خلک مجبور دي چې پر یاد لاره تګ راتګ وکړي، نو موټر چلوونکو ورباندې څو برابره کرایه لوړه کړي.
مشکل لري اوس پر سلو پی قدرت نه لرم، نو ځکندار ته 2,500 روپۍ څنګه ورکم.
عبدالولي د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پلاری د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې ټپي سو. کندهار ته د لوړې کرایې لامل ونسو کولای چې د شت داوی په هدف یې حالته ورسوي، ځکه یې پر لارې سا ورکړه.
ولادت کرایې لوړې دی و چې یو موټروان سره ولاړ سي 0 روپۍ سواهي، بل 1,200 سواهي، بل او درچسپی دو پرې د 1,500 2,000 روپۍ ورور. ما پلار ټپي سلو د تپامینو دلو دي چې وې سم، خو دغه سره سلی پر سره وې هغه د موټر لار و چې دا سې کې او د لوړې شخصي موټر کرایې مینه دلو دي چې وې سي دولتي موټر سره سلی تاو ګورې، نو کرایې په مینه دلو دي هغه موټر څنګه خلاص کړی.
او که څه هم د ترانسپورت ریاست له لورې اوس مهال د فیلډر موټر لپاره چې څلور سپرلی ولري ۶۵۵ افغانۍ د یوه کس لپاره ټاکل سوي او د سراچې موټر لپاره ۱۵۰۰ افغانۍ ټاکل سوي چې څلور سپرلی ولري او دغه راز د لنډکوزر موټر لپاره چې ۸ سپرلی ولري ۴۵۵ افغانۍ ټاکل سوي. خو د اروزګان ولایت اوسېدونکي وایي له دې څخه موټر چلوونکي زر او یا هم ۸۰۰ افغانۍ پر هر ډول موټر اخلي. د ترینکوټ ښار یو بل اوسېدونکي محمد میر ازادي راډیو ته وویل چې د پخوا په پرتله د تیلو قیمتونه هم ټیټ سوي او باید د موټرو کرایې هم ورسره ټیټې سي.
که کرایه ډېره مهمه ده چې نن سبا دې خلک ورځ په ورځ د فقر سره مخ دي چې هغه اقتصاد یې پخوا ښه کوي او هغه نن د ماښام پورې تیل هم ارزانه سوي دی. تیل هغه دې تقریبا لیټر په ۱۰۰ افغانۍ یا د ۱۰۰ افغانو ته راکښته سوی دی او دوی بیا هم هغه د پخوا رقم کرایې اخلي. د خلکو سه یو خو دغه مټران باید له لارې سیسته سي. دغه پخوا مټران کورلای و سراچي و دغه مټران باید ځینې لرې سي. دا سم پلډر و دغه موټر ورته ودرول سي چې د خلکو هغه مریض هغه مشکل درې ځای کنداره پورې یا د ښاره پورې ژر راپسې ورسېږي.
د ترانسپورت ریاست مسولین بیا دا نه مني چې ګډې موټر چلوونکي دي تر ټاکلي نرخ له سپرلیو زیاته کرایه اخلي. دوی وایي د پخوا په پرتله موټر چلوونکو کرایې راټیټې کړي چې لامل یې د شرکتونو زیاتوالی دی او د دوی ترمنځ سیالي ده. د یادی داری سرپرست حکمت الله میدزی ازادی راډیو ته داسې وویل
سرپرست کرای اوس یخې څه د سره د خدمات اختلاف دی. هغه حمید چفاری په پټه کې یو پیرو وکړل نو اوس باندې په خپله کرای دغه اندازې سره راځي. دا اوس په دای کې څه اقدام وکړ چې ما په خپله ورته نه
د یادی لاري پر سر موټر چلوونکي بیا دا نه مني چې د ترانسپورت ریاست له ټاکلي نرخ دي زیاته کرایه اخلي. خوای د کرایې د زیاتوالي لامل د اروزګان او قندار ترمنځ د لوی لارې خرابوالی دي. یو موټر چلوونکي میرزا غا ازادي راډیو ته داسې وویل
ول دغه څنګه چلوون چې لار مخراب ده پر موټر باندې زور دي. لار مو چې نکاشه د کډیل لري کمپاراک لري پشپاش ټیرو په پیرو کې زموږ موټران ټیرو نه غواړي مبلنه دغه ګران دي مانه غواړي موټران مصرف ډیر دي.
د اورزګان او قندار ترمنځ لوی لارې شاوخوا ۳۶۰ کیلومتر اوږدوالی لري. زیاته برخه یې کند او کفر ده. د خلکو بل غوښتنه له دولت څخه دا هم و چې دغه لارې دې ورته ورغول سي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله یم چې زه فریبا ظاهر یو ځل بیا د بل خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو ته شرق لاس وایم. درنو دوستانو د بیلابیلو ولایتونو څخه موږ بیا هم د تیرونې په ترڅ کې ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي دي چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي. البته ستونزې فرق لري خو ډیری اوریدونکو مو د کورونا ویروس اړوند ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر پیغامونه دي چې په غو کې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو څخه شکایتونه سوي دي. ځینې یې د کلینیکونو نشتوالی دي. ځینې متفاوت دي خو زه غواړم په دې خپرونه کې هم مختلف پیغامونه درته خبره کړم. اما په یوه برخه کې د پروګرام د اروزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه د اوریدونکو پیغامونه در سره شریکوم چې دوی د کورونا ویروس څخه شکایت لري. وایي چې د دوی په سیمه کې ډېر زیات البته فکر کوي چې کورونا د که زکام دی. خو دا پیغامونه به په ګډه سره واورو او بیا به د ګیزاب له ولسوال سره هم د دغه اوریدونکو د ستونزو جواب واوري. خو مخکې تر دې چې د شغلې عزت الله لطیفي سره مرکه واوري ستاسو پیغامونه راخلو چې د ګیزاب ولسوالۍ څخه مو راستولی دي.
محترمه د اروزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه در سره په تماس یم. محترم یو رقم دغه دی زکام دی رجس دی چې شې دی د کورونا د ګیزه ولسوالۍ ته دغه راغلی ده چې ټول انسانان یې نیولي دي. دغه دوی نه یې چې دغه کورونا دی دغه دی یو رقم زکام دی چې ټول انسانان یې نیولي دي. موږ دلته خو هېڅ نه تشخیص نه شی شته چې خلک یې دغه ډاکترانو تشخیص وکړي چې دا کورونا د زکام دی. کشنیانو لویانو ټوله نیولې ده چې دوی چې یو غټ بحران د واورې د ګزو ولسوالۍ ته یو غټ بحران پیش دی.
ولسوالۍ ته خبره کوم په وطن کښې داسې ویروس خپر شوی دی چې کورونا ته ورته دی، زکام، ټوخی، مړکه تبه، شدیده تبه لري او سخت خلک بازار دي او شپه وکسه وژلي هم دي. موږ کلینیک سره حکومت کومک وکړي دغه مسله
روزګان ولایت د ګذاب ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ په ګذاب ولسوالۍ کښې دغه زکام ټوخی دوړې ډېرې چې موږ کلینیک ته مراجعه وکړو، کلینیک والا ته ووایي چې موږ سره وسایل موږ سره نشته او ټوله وطن په دغه اخته دي د کورونا نښنې دي. وسلام.
السلام علیکم. جنوبی بلاد روزګان ولایت ګذاب د ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ګذاب په ولسوالۍ کښې د ګذاب ټول ولس چې که سپین ږیر دي که ځوان دي او که پوخسینه سړیا خلک دي، ټوله دغه د کورونا وایرس لامل په لامل داسې یو مریضي راغلې ده چې د دغه کورونا سره ورته ده او د ګذاب خلک اکثریت پاخته دي چې ټوخی یې کېږي، په ستوني کښې بلغم لري، زیرښت ایلهیي، سردردي لري او مړیکه تبه ورسره ده. نو زه تاسو څخه خواهش کوم چې دا زموږ غږ د صحت عامې پورې ورسوئ چې موږ د ګذاب په ولسوالۍ کښې یو کمزوری کلینیک لرو چې په دې کښې هم یو ایم ډي ډاکټر سه، نور نه نرس ته او نه ډاکټر سه. نو هغه ته چې موږ ورشو چې تاسو زموږ سم په روزګان کښې خو د لابراتوار هم نه ته تر کندهاره پورې ورسوئ، نو دوی دلته نه بودیجه لرو او نه وسایل لرو چې ستاسو سمپلونه تر یو ځایه ورسوو، نو دا زموږ در وس تېره خبره ده. نو زه ستاسو څخه غوښتنه کوم چې دا زما پیغام در مسؤولینو ورسوئ. که دغه حالت دوام وکړي ګذاو به د یو غټې فاجعې د کابل د سروپي غوندې د یو غټې فاجعې سره مخ شي. وسلام.
بله لطیفی صاحب، د دوی پیغامونه خو مو واورېدل. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د کرونا ویروس څخه هیڅوک او په هیڅ ځای کې خوندي نه دی، نو د دې اورېدونکو پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي. غواړم چې ستاسو څخه په دې اړه وضاحت واخلم چې واقعا دغه مسله څومره جدي ده په ګذاب ولسوالۍ کښې.
هغه خبره خو دغه د زموږ خصوصا تقریبا شپږ زره کسان زموږ د یوازې د ګذا ولسوالۍ د پیران کښې مسافر دي، راځي هغه ځي او راځي طبعا دا خبره ده. خو دلته یو موضوع چې د ټوخي او د زکام ده، موږ د دې دپاره د کرونا دپاره جدي تدابیر نیولي دي. د مخکې نه مخکې اول د واره ګذا ولسوالۍ کښې دا کوم سامان چې ورته پکارېدی ډاکترانو دپاره اول ګذا ولسوالۍ ته راله، زموږ سره مرسته وسوله. یو کوچنی کلینیک لرو، شپخانه نه ده، داسې کلینیک دی چې هغه زموږ دغه کوو. د زکام او د ټوخي په باره کښې چې درته وایم، زموږ د ګذا ولسوالۍ خو هلمند پکښې تېر شوی دي، ګرم سیمه ده. نو دا تېر کال چې وو دا د الهو حکمت سره داسې واوره وسوله، داسې واورې و یخونه سوله چې بیخي تر ډېره پورې تر ساوره پورې حمل ته واوره پرته وه. نو دا ټوخی او زکام وو، بیا ډاکترانو هم دغه کول، د لې مرکز ته هم راواستول، شی نه وو خالي، بس زکام وو ټوخی کېده، دا به جوړ شو. خو کرونا سره یې کوم روابط نه درلوده، شاید چې کرونا یې، ځکه چې ما اول کښې هم درته وویل چې زموږ شپږ زره کسان په ایران کښې د پاسپورټ ته لرو، هلته چې د هغه هم ځي او راځي، تګ و راتګ کوي. خو تر اوسه پورې داسې کومه مثبته پېښه نشته د ګذاو ده چې هغه کرونا سوی.
یعنی په خپله ګذاب کښې، یعنی په ګذاب کښې په خپله د سیمې خلک هېڅ مثبته پېښه د کرونا پکښې نشته په ټوله ولسوالۍ کښې؟
یا تر اوسه پورې خو یوه هم نه ده ثبت شوې، یوه پېښه هم نه لرو، یوه پېښه هم نه ده ثبت شوې، او نه تر اوسه پورې کوم یو مرګ ژوبل هم نه پکښې لرو.
یعنی سمپلونه اخیستل شوي دي؟ سمپلونه اخیستل شوي دي؟
د یوه سمپل اخیستل شوی وو، مرکز کښې راستولی وو کابل ته، هغه فکر کوم تر اوسه پورې رسېدلی نه دی که منفي ختلی وو. نور تر اوسه پورې کوم دغه نهسته، او بیا داسې مراجعین نه دي راغلي چې هغه کرونا ته ورته وي، بیا د ډاکتران خپله ورسره دا ډاکتران یې پوه کړي دي، هغه خپل جامې وو دغه یې ورته دغه کړي دي چې یو دانه وو زه خپله ورته دغه وم چې دی ول کرونا دی، ټوخی کېدی، ساتنګي یې کېدل، بس دا دغه ستوني یې خوږېدی چې بیا دوی ول کرونا دی. هغه چې دوې ورځې چېرې شو بېرته جوړ شو، کرونا نه وو، نو سمپل مپل یې نه هسته وی چې دغه دوې ورځې بعد بېرته هغه سړی خپله جوړ شو چې راغلی هم د ایران هسته وو. نو په دغه رقم موضوعات ده، خو تر اوسه پورې داسې جدي نشته.
یعنې تاسو هماغه سمپل اخلئ بیا یې کابل ته لېږئ په خپله ګذاب ولسوالۍ کښې؟
ډاکتران یې اخلي، ډاکتران که چې څه رقم ا ډاکټرانو په ستر کم هدایت سوې دي، لاغه هدایت سره سم بس هغه خپل کار ته دوام ورکړي دي. او په داوس کې د ایچ ډی اس خاصه نور کلینیکونه ټول ولسوالۍ ته ورکول سوي دي. نو وز د په دې باندې اختیم چې یو دانه بل کلینیک هم خاص د کورونا لپاره نور ولسوالۍ ته منظور سوي دي. ایچ ډی اس خاصه خو یو کیزاو پاته سوي دي، هغه باندې وز د لګیا یم چې هغه تم د کیزاو د فارم یو دانه بل کلینیک هم فعال کو خاص او خاص د کورونا لپاره.
دقیقا ما هم غوښتل ولسوالۍ سره چې هم دا پښتنه ستاسو خدمت را کوم، ځکه د غوریدونکو هم دا سویل وي چې د دوی صحیح مرکزونه یا کلینیک دا لږ کمزوري دي او دوی غواړي چې مراجعه وکړي.